شرواز درته غواړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. مليحا امیرزاده او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ، خو د دې ترڅنګ پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورئ چې زموږ همکار حسیبه شهید یې وړاندې کوي.
لومړی همدا مهمو خبرونو سره ټیکې. کراچۍ کې د پولیسو او رینجرو پلټنیز عملیات دوام لري او دولس کسان نیول شوي دي. د خیبر پختونخوا په لرې پرتې غرایزې ضلع کوهستان ګبرال کې د سیلابونو د راوتلو له امله 15 کسان وژل شوي دي او اروپایي ټولنې د ایران په سپاهي بازارانه انقلاب بندیزونه اعلان کړي دي. کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د رینجر او پولیسو عملیات روان دي او دولس کسان نیول شوي دي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال د خبر لمخې د خار نه ځایونو کې پولیس او رینجر عملیات پیل کړي دي او تر دې دمه یې دولس کسان نیول دي. چارواکي د اپریشن ځایونو نمونه د امنیتي ستونزو له کبله نه دي سرګند کړي. د سند صوبې د کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان وای تر هغه به عملیات دوام ولري تر څو چې خار د وسلوالو څخه پاک شوي نه وي. دوی زیاتوي چې لومړی عملیات ځکه نه پیلول چې سیاسي ګوندونو په دې برخه کې سلانه وکړي. کراچۍ کې د اتو ورځو اخو د پیښو وروسته قرار دی. بلخوا اسلام آباد کې وفاقي کابینه د کراچۍ اپریشن منظوري ورکړې ده او سپریم کورت د کراچۍ پر حالاتو باندې د وفاقي او سن حکومت نه معلومات غوښتي دي. د خیبر پختونخوا په لرې پرتې غرایزې ضلع کوهستان ګبرال کې د سیلابونو راوتلو له امله 15 کسان وژل شوي دي او یو شمېر کورونه هم ړنګ شوي دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر له مخې یو سیمه ییز پولیس چارواکي شمس الرحمن مشال رادیو ته وویل
اور ګبرال کې سیلاب شوی دی. دا څه دی ګبرال کې سیلاب شوی دی؟ کرن کې چې کومره 20-30 کسان ملو شوی دی مړی ملای شوی دی او کوم له شپږ کسان ټوټې کې ملای شوی دی. دا د پولیس تیری دی او نور پد نشته. دا د سونه مخکې تقریبا 60-70 کیلومتر لار دی.
پولیسو ویلی چې له تیر شپې راهیسې سیمه کې د ژغورنې عملیات پیل شوي خو دغو سیمو ته د تګ راتګ لارې سختې دي او ویره ده چې مرستندویه ډلې به ورته نه رسیږي. تیر کال هم د جولای د 9 خونړۍ او سیلابونو کې دغه سیمه ډېره ځپل شوې وه. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي په قبایلي سیمو کې نوې پسولو کې سیمې د اورپکونه پاکې کړې شوې دي او هغه ځایونو کې نارامي ده چې د افغانستان سره ګډه پوله لري. گورنر مسعود کوثر زیاته کړه چې د افغانستان امن او خوشحالي د پاکستان په ګټه ده. په کوټه کې په هدفي وژنه کې 2 وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. سیمې پولیس وایي چې تیر شوه د کوټې په چمن هاوسینګ کې نامعلومه وسلوالو په شپږو کسانو ډزې وکړې چې 2 وژل شول او پاتې 4 ټپي شول. پولیسو پیښه هدفي وژنه بللې او وایي چې شپږ سره کسان د پنجاب اوسیدونکي وو چې دلته یې په کوټه کې کاروبار کاوه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه پر ورځ ملي امنیت ریاست ته امر کړی دی چې هغه شل ماشومان د وړو کې اختر په ویاړ خوشی کړي او کورنۍ او تای ووس پاري چې ځانمرګي بریدونو لپاره تیار کړی شي وو. په دغه موقعه ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه
د افغانستان ماشومان خصوصا چې د 2 کالو را ټیټ دي دا د خیر سره د اختر په تماشان یوش پر راتويشته مې په نوښته مو د خیر سره راوړي ترتیب ورته ونیسو. پلار مور به راغړي چې پلار مور ته په لاس ورکو چې پلار خپل کور
دا غو ماشومان چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نیول شوی وو ویل چې د طالبانو لویر ورسره یو ځای شوی وو او د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ځانمرګي بریدونو او گاډو چلولو زده کړې یا ټریننګ ورته ورکړل شوی وو. دا مشال رادیو نن د دې سات خبرونه اوري. ناتو وایي چې په لیبیا کې د معمر قذافی په موندلو کې مرسته کوي. د شمنه ناتو په داسې وخت کې کوي چې یاغیان پر سرخر ترابلس او نورو د لیبیا په نورو برخو کې خپلواک غختلې کړي دي. د برتانیې دفاع وزیر لیمفاکس سکای ټلویزیون ته وویل چې ناتو خپل اطلاعاتي او کشفي معلومات له یاغیانو سره شریکوي سو د یاغیانو ځواکونه قذافی پیدا کړي. قذافی د نهه ورځې راهیسې چې یاغیانو په ترابلس کې د پر استوګنې برید وکړ تدې تم دي. یاغیانو تر 1 میلیون ډالر ډیره جایزه د قذافی پر سر یې خده او هر هغه څوک چې د قذافی پر رژیم کې وو ک چیرته قذافی وو وژنی یا ونیسی هغه به وبخل شي. بلورته د قذافی د ملاتړ یو او یاغي ځواکونو ترمنځ ترابلس په یشمې نور سیمو کې نخته رپورټونه ورکړ شوې دي. اخوا د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی چې له هغو کسانو دی چې له پیلې په لیبیا کې د یاغیانو ملاتړ وکړ وایي چې د ناتو په مشرۍ پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې تر څو دغو عملیاتو ته اړتیا وي او دا ډاډ ترلاسه شي چې یاغیانو د قذافی رژیم مات کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو لخوا تیرو څلیرشتو ساعتونو کې پرله پسې هوایي بریدونو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي او له شلو نه زیات ژوبل شوي دي. په تازه برید کې نن سهار د اسرائیلو جنګي الوتکو په شمالي د غزې پټلۍ کې د اسلامي جهاد اورپکو ځایونه په نښه کړل چې د دوو کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. اسرائیلي ځواکونه وایي په شمالي غزه پټلۍ کې د وسلو جمع کولو ګودام او هغه سورنګ چې د غزې سویلي پوله له مصر سره نښلوي او د وسلو قاچاق لپاره استعمالېده په نښه کړې ده. د اسرائیلي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د غزینه اورپکو په اسرائیلو سوارلس توغندي وشتلی وو. تشدد تازه پیخه هغه تړون اغیزمن کړی دی چې تیر ګل په ورځ اسرائیلو او فلسطینی ډلو پر ډزو بندیز سلا کړی وه چې کله د مصر نه اورپکی اسرائیلو ته اوښتي وو او اته اسرائیلي وګړي یې وژلي وو. اروپایي ټولنې د ایران په سپاهي پازاران انقلاب بندیزونه اعلان کړي دي. یورپی یونین وایي قدس ځواکونو په شام یا سوریا کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د 15 میاشتو راهیسې ولسی پاسون ځپلو لپاره د وسلو او نورو وسایلو مرستې کړي. د شام لوړپوړي پوځي جنرالان او د اسد وړوکی ورور چې د مظاهرچیانو پر ضد عملیاتو مشري کوي نږدې ملګري د بندیزونو لاندې دي. د اروپایي ټولنې تورلس کې اوس 50 کسان او 9 ادارې دي. شام د دې نه وړاندې د امریکا او د اروپا هوادونو د پراخو بندیزونو لاندې دي. او د ترکیه په جنوب ختیځ کې نن دغه هیواد پر یو پوځي کاروان چودنه شو. په ترکیه ژبه سینن ټلویزیون موبایل کله چې د هاکاری په ولایت کې په کاروان کې پوځیان تیرېدل نو مشکوکو ترکی وسلوالو چودیدونکي مواد وچول او سو تنه یې ټپیان کړ. تر اوسه دا راپورټ نه دی تایید شوی. د کردستان د کارګرانو یا پی کی کی بیلتون غوښتونکي ډلې په وروستیو کې خپل بریدونه د ترک پر پوځ زیات کړي دي او تیره میاشتې تسلویختو ډېر ترکیه امنیتي ځواکونه ووژل. دا تر دې مهاله د سیمه نړۍ خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه هم واوري. د پاکستان خارجه دفتر د هغه خبرونو تردید کړي چې ګینی 200 امریکایانو ته د ملک پریښودلو ویل دي. په دې اړه به تاسو معلومات واوري. د وفاقی کابینه په غونډه کې فیصله شوې ده چې د کراچۍ په نهه علاقو کې به د شرخوخو پر ضد خصوصي آپریشن کولی شي. د سیاسي چارو کارپو افتخار ګیلانی په اړه صدا سوای.
دا خبره صحیح نشوه. دا علاقې خبره ولا کوي. دا په ګاډه ټوله کراچۍ کې د ټوله کاروایی په کار ده. علاقې مختص کول ما ته دا خبره صحیح نه ښکاري. د نتیجه به ټیک نه وي.
افغان ولسمشر حامد کرزی حکم کړی چې د اختر په موقع د هاغه نیول شوی ماشومان خوشی کړل شي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره افغانستان ته لیږل شوی. دا چې یو ماشوم څنګه د کار ته تیار شي د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر وایي.
په دې کې د انسان خپل پرسنالټی چې د شل څه څه ډول دی. دوم چې دی هغه نفسیاتي وي او دغه ډول د بعد دی هغه سماجي وجوهات دي. راشنه راځي
په افغانستان کې په زیاتېدونکو آبادی قابو موندلو په لړ کې په حکومتي هڅو هم یو رپورت لرو. د دې سره سره هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم شته. را سره اوسه. اسلام تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستان د هغه خبرونو تردید کوي چې په کوم کې چې 200 امریکایانو ته د پاکستان پریښودلو ویل شوی دي. پاکستان او امریکا خپلې اړیکې نورې مضبوطولو لپاره کوششونه جاري ساتي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویاندې تیمینه جنجوه د یوې خبري غونډې په وخت کړې ده. په دې اړه اورو نور تفصیل له اسلام آباد نه د انیس اجمل په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې په خارجه دفتر ودانۍ کې 19 خبری غونډې ته په خطاب کې د خارجه دفتر ویاندې تهمینه جنجوه د هغې خبرونو په سختۍ سره تردید وکړو. په کوم کې چې ویلي شوي وو چې پاکستان امریکي سفارتخانې ته د 200 امریکایانو د اخکلو فهرست ورکړی دی. څو ورځې وړاندې په مطبوعاتو کې داسې قسمه خبرونه راغلي وو چې د پاکستان حکومت امریکایي سفارتخانې ته یو خط لیږلی دی چې پکې د امریکې 200 اهلکارو ته په څلوېښت ورځو کې د پاکستان پریښودو حکم ورکړی دی. دی. د دې خبر په اړه تهمینا جنجوا زیاتوي، د امریکایانو د تګ راتګ په اړه چې کومې معاملې دي په هغې د پاکستان خارجه دفتر او امریکي سفارتخانې ترمنځ خبرې اترې روانې دي، او هغه خبرونه چې د پاکستان حکومت لخوا 200 امریکایانو ته د پاکستان پرېښودو حکم ورکړی شوی دی هغه غلط دي. تهمینا جنجوا وویل چې د پاکستان او امریکې ترمنځ شریکې ګټې حاصلولو لپاره دواړه هیوادونه اړیکې مضبوطولو لپاره کوششونه کوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر هینا ربانی خر دا وخت د چین په دوره ده. د هینا ربانی خر د دورې په اړه تهمینا جنجوا وویل، پاکستان او چین دواړه ډیر نږدې ملګری دي، او دا وخت چې د پاکستان خارجه چارو وزیر د چین په دوره ده نو دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم مضبوطې شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دې میاشتې په 10 نیټه د 2 ورځو په دوره چین ته ځي. د ولسمشر چین ته د دې دورې مقصد د پاکستان او چین ترمنځ تجارت نور هم زیاتول دي. تهمینا جنجوا زیاته کړه چې ولسمشر آصف علي زرداری به د ستمبر میاشتې په لومړۍ نیټه د تاجکستان دوره کوي، او د هغې وروسته به هغې په 2 ستمبر د روس، تاجکستان، پاکستان او افغانستان ترمنځ مذاکراتو کې ګډون کوي. په دې مذاکراتو کې به په توانایي، تجارت، د سیمې امن او استحکام، ترهګرۍ پر ضد جنگ، افغانستان په صورتحال او نشه یي توکو ختمولو په اړه به خبرې اترې کیږي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې چې کومه وفاقي کابینه اجلاس شوې ده، پای کې فیصله شوې چې کراچۍ په نهه علاقو کې به رینجر او پولیس ته ورانکارو او هدفي وژنو کې ککړ خلکو په ضد مخصوص آپریشن کوي. په دې اړه د اسلام آباد نه د احمد الله رپورٹ.
وفاقی کابینی اجلاس کې فیصله وکړی شو چې کراچۍ کې امن او امان پزای کولو او هدفي وژن کې ککړ خلکو په ضد په نهه علاقو کې مخصوص اپریشن کولای شي. د وفاقی کابینی اجلاس تیر ماښام د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې وشو. اجلاس تخپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویل چې کراچۍ په یو صورت کې هم نظر انداز کولای نشو، او سیمه کې د امن په خاطر ټول سیاسي جماعتونه به ځان سره یو ځای بیایو. د اجلاس وروسته د اطلاعات او نشریات وفاقی وزیر فردوس عاشقاوان مطبوعات ته ویل چې کراچۍ په مخصوصو علاقو کې با ټارګیټډ اپریشن کولای شي، او د اپریشن کې با پولیس او رینجرز برخه اخلي.
نه علاقې چې صوبایي حکومت د قانون نافذ کوونکو ادارو په مرستو په ګوته کړي دي، په دې سیمو کې د محسوس اپریشن کولو فیصله کړې شوې ده. دې نهو علاقو نمونه زموږ مطبوعاتو ته نشم ښودلی، خو دې سیمو آبادی 15 لکه پورې ده. موږ په کراچۍ کې اپریشن روم هم جوړ کړی دی، او چې هر طرح ګر کداغې تعلق د کومې پارٹی سره هم وی، مونږ به د مطبوعاتو د لارې دغه مخونه ولسته خیو.
د قانون په خوانه وفاقي وزیر او سیاسي چارو کارپو افتخار گیلانی وایي که حکومت غواړي چې کراچۍ کې امن قائم کړي نو په ټوله کراچۍ کې د اپریشن وکړي، نه چې په دې نه علاقو کې. ځکه که حکومت صرف په دې نه سیمو کې اپریشن شروع کړي نو دا ورانکاری به نورو علاقو ته لاړ شي، او بیا به د اپریشن هیڅ نتایج راونه وزي.
دا فیصله کول چې دا علاقو کې مو اپریشن کوو دا اوس ځکه نه خبر زمنه خبر چې نه علاقو څه مطلب ټول کراچ سمره علاقو تقسیم کړی دا هغه کې دی دا نه علاقې خو کړی دی نو یو علاقہ لیاری کړی ته اجازه نشته دا غلط خبره ده. علاقہ ځای کم ځای اجازه نشته الته ټول خلک راځي ماشي دا خبره صحیح نشو دا علاقې خبره ولا کې دا په ګا دا ټول کراچ کې دا ټول کاروي په کار ده علاقې مختص کول ما ته دا خبره صحیح ده د نتیجه په ټیک نه.
یاد دی وی چې چیف جسټس افتخار محمد چودري هم په کراچۍ کې د روانو هدفي وژنو از خود نوټس اخستی دی، او دی لړکی پنځه رکنی بینچ هم تشکیل کړی دی کوم چې بعد جمعې په ورځ د کیس اورېدنه کوي. چیف جسټس ټولو ټی وی چینلو ته هدایت کړی دی چې 24 ساعتو کې د دننه دننه په کراچۍ کې د ډزو او نورو واقعاتو عکسونه او فلمونه سپریم کورټ کې پیش کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغان ولسمشر حامد کرزی د شورو په ورځ د هیواد د ملي امنیت ریاست ته امر وکړ چې هغه شل تنه نیول شوي ماشومان د وړوکي اختر په مناسبت خوشي کړي، او خپل کورونو ته اوس پاري چې د ځانمرګو بریدونو لپاره افغانستان ته را لېږل شوی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نکیب الله متونوال په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی شل تنه هغه تنکی ځوانان چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا د ځانمرګو برید کوونکو په تور نیول شوي وو، د کوچني اختر په مناسبت له بنده د خوشي کولو حکم ورکړ. ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د ولسمشر مرستیال مارشال فهیم د افغانستان لوی څارنوال او ځینې جهادي مشران هم حاضر وو، وویل چې دا د هیواد د دښمنانو لخوا تیرستل شوی وو او د خپلو مشرانو او رهبرانو د وژلو لپاره روزنه ورکول شوی وه. ولسمشر کرزی دوی ته عفو اعلان کړه.
پاکستان سره د یو څانوالي او قضا ته نه دي تللي، دا کوچنیان ماشومان خصوصا دا دولس کالو راټیټ دي، شپاړس کالو راټیټ دي، دا د خیر سره د دومرې سره چې زه د خیر بیرته راوړم انشاءالله تعالی، ته به دا د اختر په تماشان یوه شپه پر اته ویشتمه یا پر نهه ویشتمه د خیر سره راولې، ترتیب ورته ونیسو، پلار مور به راغواړي چې پلار مور ته په لاس ورکړو چې پلار چې خپل کور.
دغه تنکی ځوانان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ځانمرګي وسکټونو سره یو ځای نیول شوی وو، د افی د اعلان پر مهال ولسمشر ته وویل چې د دوی ځینې په زور د مخالفینو لخوا بیول شوي او ځانمرګو بریدونو ته چمتو شوي وو.
دا نوارون نومېده، هغه سره یې مخامخ کړم، هغه ورته وویل دنه پیسې موبایل هر څه واله، پیسې موبایل هر څه چې دا نه واخیستل دی په زور، ماته د ګاډي ټریلنګ هم را کړی ده، لس ورځې بعد یې ماته دا پیشکاري وکړه. ما ته ویلې وایي بس ته مریض او دا ده، زه ښه روغ جوړم الحمدلله، زه نه مریض وم، نه مې کوم ځي درد کوو، بس دغه پیشکاري ماته کړې. بس سر مې ګرځېد په ځان او داسې خبره مې ځان سره کولې، بالکل په ځان نه پوهېدلم. دا ما ته ویل ته انتحاری ته ځان تشویق کړه، بس اوس جنت ته ځې او خوری دی هلته، اوس موږ علما وایي پیغمبرانو دا کار کړی، صحابه دا کار کړی ده، او ما ته ویل ته لاړ شه کور ته، دا پیزې دپاره کرا نغلې، ستا کور ته مخطر ده، تا ته مخطر، ستا وخت په کابل کې نه تېرېږي، پلار ته دم خطر ده. هغه دې سوز کې سفلا ورته هلته یو کلی د جومات کې ملا ده، ډېر سپین ګیری، طالبان د شپې را کښته شوي، لاسونه یې پې تړلي، وایي ته ډوډۍ خورې. خو دا هغه وجه زه وېرېدلم، زه تللم بېرته، وایي ته به خامخا یو پېر راځي، سپین ګیری ملا لاسونه وتړل، ته ډوډۍ خور. نو په هغه ورځ زه بېرته تللم په پولیس سیاد کې، د امنیت ملي د خواه ونیول شو.
نو بس الله خبر ده، خپله خبره من هم نه پوهېږم، شمکري بس هغه د ورځ څخه جلا غواړه چې نه دي کړم، نه چې سادر کړي زه زوی د دې خبرې نه په دې ورځ چې مور صاحب نه شاید صحیح ده، داسې یو خوب مې له خوب مې په طبیعت پلار ته وره، بس هغه سره باندې وکړه چې راځي خود مجبور دي.
پاکستان نور وطنونه خپل تا غونډې بچۍ ډاکټر کوي، انجینیر کوي، تعلیم پکوي، ځان ته قیر سړک جوړوي، مکتبونه جوړوي، اټم پمپ جوړوي.
تمه دا وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان لطف الله مشال ویلي و چې دا ډول کسانو لپاره باید یو ځانګړې محکمه جوړه شي او دوی پکې محاکمه شي. دا دوی په خبره چې د افغانستان عدلي ورګانونه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وسلوال مخالفین بیرته خوشي کوي. موږ د افغانستان د کورنیو او بهرنیو مجرمینو په وړاندې د یوې ځانګړې محکمې غوښتونکي یو، تر څو له درې محکمو خبره خلاصه شي او په بیړه په دار وځړول شي، او دا یوې ځانګړې محکمې ته ضرورت دی چې ټول بشپړ صلاحیتونه ورسره وي.
محکمې خصوصي با صلاحیت های عامتام قوي.
خو د چارو کارپوهان وایي چې کیدای شي دا کسان یو ځل بیا د مخالفینو سره یو ځای شي او بیا هم ځانمرګي بریدونه وکړي او د مخالفینو د تقویه کېدو باعث شي.
اوریدونکو تاسو د نکی بلامتونوال دا رپورټ واوریدلو. زمونږ همکار احمد شاه اعظمی د دا ډول ځانمرګو ماشومانو په اړه په کوټه کې د نفساتي چارو لکارپو ډاکټر غلام رسول سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ماشومان څرنګه دې ته تیار شي چې خپل ځان ووژني. ډاکټر غلام رسول په جواب کې وایي
اول خدا دې چې هر سړی چې کوم ځان وژني، خاص کر په دغه مسله کې خو موږ دا وایي ملټي فکټوریل، یعنی د ډېرو وجوهاتو له وجې داخله، یو شی له وجې داخله نه وي، په دې کې چې دی د انسان خپل پرسنالټي چې دغه شخصیت څه ډول دی، هغه قدرت څنګه ډول عادتونه وکړي دي، او د هغه د شخصیت په والا باندې دی څومره، یعنی جستجو لري، لکه یو سړی چې دی خالي جستجو لري، یو سړی چې دی هغه سایکوپیت وي، یو سړی چې دی هغه ډپریشن مریض وي، یو سړی چې دی هغه د وسوسو مریض وي چې هغه موږ ورته وایي بایولوجیکل کاز، دوم چې دی هغه ډېر نفسیاتي وي چې د انسان نفسیاتي مطابق باندې کم کم مشکلات درپیش ہوئی نفسیات کا حوالہ باندھے، اور فرق لگی یہ سڑی ایگریسو گئی، یہ سڑی جی اگر خالی ٹرائی کی تو اس کو گاڑیاں کم خل پر ریس چلے، اگر خالق ریس تیز والو یا درد گٹ دفاع دئی ادے سے تیاری کزما گاڑی واؤستا مر تم پر کرا چی، اور دگر اور جیسے بات سیدھی اگر سماجی وجوہات راجی، سماجی وجوہات کی بیادا شرم راجی لکھ اس غربت دل سزا دا مخی پکشنوال چا سزا اور کڑی مور پلا چا اور مر کڑی وی و دا غو دا سی ایکسپیرینس تاوی چی و غو دا پار آغا نوی آغا خالی چی غو تا زندگی ویلو اور مانا نا لدی، یعنی ملٹی فکٹوریال، یو سرائی سی آغا لیوی وجی دا سی دوم آلکس دی آغا دوم موجی وی درم آلکس دی آغا دی ملی وجی دی
ډاکټر صاحب، بل پرسنه دا پیدا کیږي چې د دې ماشومانو تر خوشی کولو یا خلاصولو ورسته څومره ممکنه ده چې دوی به د بیا لپاره ځانمرګ بریدونو ته تیار نشي؟
کزه یو سټډیز خبره وکړم چې یو سړی دی هغه ته په جیل کې واچي او ستزا ورکړي او دوی خپل کسان راغلي کې هغه مرګونه کړي، نو په دې کې سټډیز دا وایي چې بیا هم د 80% خپل هم دا چانس یې هغه چې پر روان ژوند کې بیا هغه ډول کارو چې کومه چې کړی، یعنی دا یو بین القوامی سټډی ده. د دې مطلب دا دی چې دا چانس ډیر دی او دا چانس کا که دغو خلکو پراپر یعنی صحیح طور باندې ټریننګ نه وي شوی او دغو ذهن او دماغ هغه بدل شوی نه وي، هغه چې کوم سماجي مسائل دي ټولنی مسائل هغه حل شوی نه وي، چې د دې په ځای کې هغه چنګاري چې کوم ځخه دوی ځمه د اختیار کړی دا هغه مخنیوي نه کوي، یعنی ته هغه پر دا چانس دی چې هغه واپس وکړي.
او په نفسیاتي توګه ډاکټر صاحب، کوم ماشومان په اسانه توګه د ځانمرګ بریدونو لپاره د وسوالو لاس ته ورځي؟ هغه چې نوی ماشومان وي یا هغه چې یو ځل تر دې مشاهده یا تجربه تیر شوی وي؟
هر هغه سړی چې کم تر مشاهده زیات تر شوی، یعنی موږ دا تجربه ده چې کم سړی که په ژوند کې اور مر کړی هغه بیا دوباره چانس دی چې دوباره هم مرګ وي. نو د دې بین القوامی قانون چې دی د نفسیاتو هغه پر دوه خلکو هم ثابت لسی چې دا ډول یو مخکې فیصله کړي، نو د هغو 10% چانس بیا دا دی هغه سړي چې هغه پر روان ژوند کې ودا جوړ شي چې هغه تیار شي. نو لحاظه دی چې کوم رو خلک دي د هغو په نسبت کم خلکو چې تاریخ خاطرانه اکچلی عمل کړي پر روان ژوند کې تر عام ټولنې څخه 10% زیات چانس دی چې هغه دا ډول کار.
ډاکټر صاحب، په اخر کې دا راته وایست چې مور او پلار یا ټولنې ته داسې څه کول پکار دي چې هغه خپل ماشومان د ځانمرګو بریدونو له تیارېدو څخه وساتي؟
اول خدای دې چې هر هغه سړی چې کوم دا ډول بچی لري چې هغه داسې کار کړی وي هغه د پاره د ریاست له خوا د زموري جوړې چې هغه خلک امر ته فیملی کونسلینګ چې هغه کې د ټول خاندان مور پلار خوندرونه او سره له هغه ماشوم چې هغه کښېنې وي او د هغو فیملي کونسلنګ وکړي او د هغو مسایل او د هغو د دې واقعیت سره دوی په دې شي باندې خبر کړي چې دا ډول څه ده او د دې یو خدا دی. بل دا یو جنرل میسج دی چې عام خلکو لپاره چې هر هغه سړی چې هغه بچی کې دي هغه مورته انسټیبلټي ډېرې وي چې هغه شخصیت دی هغه سټیبل نه وي، یو هر هغه مور پلار چې هغه ویني چې زما په کور کې داسې واقعیت شوي چې زما بچی هغه سبا دا کولی شي چې هغه بدله واخلي یا خوابدۍ اظهار وکړي او یا هغه بچی چې هغه داسې مخکې کار کړی لکه د دغو بچیان دي د هغو دپاره دا پکار دی چې هغه 24 د خپل بچی په هر هر کتو باندې نظر وي، د هغه سماجي ټولنی مسایلو باندې هغه سوچ کوي او د هغه ماغه کې دوم شهیدادی چې هغه اندانو بچیان دي هغه یا په کاروبار یا په علمي کارو کې هغه مستقل انوال کې لکه دایم صرف کاروبار ولګي داسې ماریان ورک چې دی لغو سماره زخه بیا ځان خلاص ولګي کله نه جوړین په خپل ځای لکه اوس به خوابي پریشانی به ځای خو یو دم غوسه کوون بیا په کار د چې هغه د اعصابو یا د نفسیاتو ډاکټر ورولې او علاج وو.
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د هیواد په زیاتېدونکو آبادۍ قابو ومومي. حکومت غواړي د بچیو د پیدا کولو د مخنیوي طریقې وسه کړي او اولس پر یو کړي چې د دوو بچو ترمنځ ته وقفه راولي. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورت اورو.
د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د دې هیواد 1.5 میلیونه نفوس به په کالونو کې دوچند شي چې دا به د دې هیواد اقتصادي وده ودروي. افغانستان د نړۍ له زیاتو بېوزلو هیوادونو یو دی. ملګری ملتونه وایي پر دې سربیره چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی او د ملکی وګړو وژنه زیاته ده او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د یاغیانو پر ضد جګړه هم روانه ده، خو د دې هیواد ښځې په اوسط ډول له شپږو زیات ماشومان زیږوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیره سوریا دلیل وایي حکومت د بچیو د زیږون په شرح کې د کموالي لپاره ګامونه اخلي.
ما از یادرس از تمام همکاران ما از وزارت محترم
من لخپل ټولو همکارانو د حج ارشاد او اوقاف د وزارت څخه د معرف له وزارت څخه هم د شندینی علمانو له شورا د دولتي او غیر دولتي روغتیايي مؤسسو او رسنیو څخه غواړو چې په دې برخه کې د مرستو وکړي او خلکو ته د تبلیغ وکاندي.
د افغانستان ټولنه اسلامي ده او دلته د بچیو د پیدایښت د سطح کمول ځینې دینی او ټولنیزې ستونزې لري. طبي ماهرین وایي د زیاتو بچیو پیدا کول د مور پر روغتیا ډیر بد تاثیر لرلی شي. په دې اړه اسلام سوای په جرمنی کې د اسلامي علومو کارپو مولانا فدایی وای اسلام د مور او پلار روغتیا ته لومړیتوب ورکوي.
د دې چې اسلام په د مور صحت او د والدینو صحت ته ډیره ترجیح ورکوي، سره د دې چې اسلام ویلي دي چې د توالدو و تناسلو فین اوباهی بکم الامم، تاسو توالد او تناسل وکړئ ځکه چې زه ستاسو په زیاتوالي باندې د قیامت په ورځ باندې فخر کوم. دا پیغمبر حدیث ته چې په بخاری کې هغه شوی دی، لیکن د دین باید دا استفاده ونی شي چې یو سړی چې هغه ته طبي عوارض موجود وي او ډاکتران ورته د طب وایي چې دغه مور باید په دغه د ولادت په منځ کې یوه وقفه راولي چې تر څو د دې صحت او سلامتیا تضمین شي، نو په دې وخت کې د ډاکترانو او د طبیبانو د نظریې عملي کول یو شرعي امر دی.
طبي ماهرین وایي د دوو بچو ترمنځ وقفه ډیر صحتمندانه کار دی. د ټولنیزو چارو کارپوهان هم په دې اندي چې د نفوس د زیاتوالي مخنیوي په همدې طریقې کېدای شي چې بچي کم پیدا کړل شي. په افغانستان کې خلک په دې اندي چې ښایي اسلام بچی د پیدا کولو د مخنیوي اجازه نه ورکوي او کچری دوی دا کار وکړي نو دا به ګناوي. مولانا فدایی وایي دا ګنا نه ده.
اسلامی هغه د ککل هغه وشو پر رحم کې د دې ماشوم ساختمان په جوړېدو باندې او د هغې نه وروسته دا اسقاط جنین چې ورته ویي دا ګنا ده.
مولانا فدایی وایي په طبي مسلو کې باید د ډاکتر خبره واورېدی شي او د ملا خبرې ته زیات ارزښت ورنکړی شي ځکه چې ملا له طبه نه وي خبر.
دا یو دی یو اسلامی او یو مسلمان او معتقد شخص په توګه باندې دا ویایم چې زمنګا د اسلام دین د خلکو او د انسانانو خصوصا د میندو صحت ته پاملرنه کوي او په دغه طبي مسایلو کې چې د ټولو خلکو ته توصیه کوم چې د دینی علماو فهم په طبي مسایلو کې کم دی نسبت ډاکترانو ته. کوم مسلمان ډاکټر یوې ښځې ته دا توصیه کوي چې د یو اولاد پای در پای راوړل دوی ته ضرر رسوي او صحت خرابیږي، نو په دې وخت کې باید دوی د دې ډاکټر په خبره او په مشوره باندې عمل وکړي نسبت دی ته چې یو څوک دوی ته ووایي چې ته په دې کار کې ګناګاریږي. البته په دغه شرایطو باندې چې د هغې ډاکټر نظریه د خیر دپاره او د دغه مور د صحت دپاره یي.
په کابل کې له یوې نړیوالې ادارې کیر سره کار کوونکې وږمه باتور رویټرز خبري ایجنټس ته وایي په افغانستان کې ښځې بې سواده دي او تر فشار لاندې دي، نو په داسې هیواد کې د ماشومانو د زیږون سطح کمول او د دې شرې ټیټول ګران کار دی.
دا مشال ریډیو ده.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د اروپایي ټولنې د هغه فیصلې په اړه یو مقاله لیکل شوې چې د شام صدر بشار الاسد سره د پنځه میاشتنی پاسون تر خپو کولو کې د مرستې لپاره به د ایران په القدس عسکري قواو بندیزونه لګوي. داود خټک د تفصیل سره.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې لیکي چې یورپی یونین ویلي دي چې د ایران په القدس عسکري قواو به له دې عمله بندیزونه لګوي چې دوی د شام بشار الاسد سره د ده پر ضد د پنځه میاشتنی پاسون په چکولو کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو په وینا په شام کې حکومتي ځواکونو د جمهوریت غوښتونکو پاسون د چکولو په لړ کې د روان کال د مارچ د میاشتې را په دیخوا څه باندې 2000 کسان وژلي دي. د یورپی یونین لخوا د دغه پابندیو د بیان په اړه د شام یا د ایران د حکومت لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د یورپی یونین د دغه بیان لمخه امریکا او د نړۍ ځنې نورو هیوادونو هم په ایران تور لګولی وو چې دغه هیواد د مظاهره چانو او جمهوریت غوښتونکو پر ضد د شام د بشار الاسد مرسته کوي. د ایران القدس قوا یو نظریاتي قوت دی چې په نظریاتي توګه د دغه هیواد د انقلاب د مقاصدو د دفاع په غرض جوړ کړی شوی دی. د یورپی یونین د دغه اقدام تر مخه 50 کسان او 9 دفترونه د دغه پابندیو تر اثر لاندې راځي چې تر مخه به د دوی اساسي منجمد کیږي او دوی او د دې غړو ته به یورپی هیوادونو ته د سفر اجازه نه وي. د یورپی یونین د سفارتکارانو په وینا د رواني اونۍ تر پای پورې داسې نورې پابندې هم لګیدلې شي چې پکې به د شام نه یورپی هیوادونو ته د تیلو په درآمد پابندي شامل وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور تر مخه شام دا مهال شاوخوا 95% تیل او ګیس یورپي هیوادونو ته برآمد کوي. لدی وړاندې د شام بشر الاسد د امریکا په ګډون د نړۍ د یو شمیر هیوادونو اغه ټولي غوښتنې رد کړې وي چې لدی غوښتلی وو چې اقتدار پرېږدي او د جمهوریت لپاره لار هواره کړي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د هسي بشهید نور.
کراچۍ کې د پولیسو او رینجرو لټون عملیات دوام لري او 12 کسان نیول شوي دي. د خیبر پختونخوا په لرې پرتی غریزې ضلع کوهستان په ګبرال سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله 15 کسان وژل شوي دي او یو شمېر کورونه هم ړنګ شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وایي نوی په سلو کې قبایلي سیمه د اور په کونه پاکه شوې ده. اخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي امر کړی دی چې هغه شل ماشومان د وړوکي اختر په ویاړه خوشي کړي چې ځانمرګي بریدونه لپاره د پاکستان لقبایدی سیمو څخه استول شي وو. اروپای ټولنې د ایران په سپاهي بازارانه انقلاب بندیزونه اعلان کړی دي. ناتو وایي چې په لیبیا کې د معمر قذافی په منډلو کې مرسته کوي. راپورټونه وایي د اسرائیل لخوا 13 ساعتونو کې پرله پسې هوایی بریدونه کې شپږ فلسطینیان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. او د ترکیه په جنوب ختیځ کې نن د دغه هیواد پر یو پوځي کاروان چاودنه شوه.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې حسیب شهید وړاندې کول. اوریدونکو اوس په دریاس موسی خیل نو اورو چې د پاکستان په کورنی ورځپاڼو کې مهم ټکی سدي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق او آج ورځپاڼو خپلو اداریو کې د بجلی د بقایاجاتو ترلاسه کولو د پاره د صوبا خیبر پختونخوا ټولو سیاسي ګوندونو ستاینه کړې ده چې د بجلی د خالص منافع د پاره ټول یو خل شوې دي او د وفاق نه د 110 ارب روپو د بقایي اغستو او ورسره کلیس کیس د 6 ارب روپو په ځای 200 ارب روپو غوښتنه کړې ده. اداري لیکي چې دا یو خبره ده چې حکومتي او د مخالف ډلې ګوندونو په یو شریک غونډه کې په دې خبره رضامند د ښکارا کړی دا او دا پریکړه هم کړی دا چې د خپل حق تر لاسه کولو لپاره به دوی د اعلی عدالت سره تماس نیسي. ادارې مخکې وایي چې د وابډې محکمې په یو کال کې د صوبایي حکومت 10 ارب روپۍ خوړلې دي او کله چې صوبایي حکومت د خپل پیسو غوښتنه کوي نو وابډا په جړا لاس پوری کړي چې دوی سره هیڅ نشته او محکمه د خسارې ښکار ده. نو اوس چې د خیبر پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو د وابډې نه د خپل پیسو اغستو پوخ عزم کړی دی، باید چې د پریکړې ته عملي جامه واغوستې شي او مرکزی حکومت هم د لړکی عملی ګامونه پورته کړي او بیا صوبایي حکومت لپاره دي چې د دې پیسو د ضایع کولو په ځای د بجلی په نوې منصوبو ولګول شي چې دغه شان د دې ګټه عام ولسته ورسي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز او د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداریو کې د کرپشن او په پاکستان د غیر ملکی قرضو زیاتېدو اړخ ته پام راګرځولې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستان باندې د غیر ملکی قرضو بوج ورځ پر ورځ زیاتېږي او 13-15 کالو کې پاکستان 40 ارب ډالر قرض اغست دی چې ورسره دا حجم 53 ارب ډالر نه زیات شوی دی. اداري وایي چې د ایوب خان په دور کې په پاکستان ټوله قرض صرف 40 ارب روپۍ و، ولې وروسته د حکمرانانو فضل خرچو، غیر ضروري لګښتونو، غیر ملکی دورو او غلطو پالیسو له وجې دا قرض وخت په وخت په بره روانه و او کال 2015 کې ټوله قرض 33 ارب ډالر نه اوړېدلې و. اداري اخیره کې لیکي چې حکومت له دې اړخ ته پام راګرځول پکار دي او که دوی نن هم خپل چونه کم نکړه نو دې سره به بیروزګاری او ګرانی نور هم زیات شي او غیر ملکی ادارو او قرض ورکوونکي ملکونو تبا پاکستان کې د لاسوهنې ښکارا موقع په لاس ورشي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورځپاڼه خپل اداري کلیکي چې 13 ورځ د وفاقي کابینې اقتصادي کمیټې غونډه کې د ال پی جی په نرخ کې د 10 نه تر 12 روپو پورې د کیلو بسر د زیاتوالي منځوري ورکړی شو. اداري وایي چې اولس د وړاندنه د ګرانې سره مخ دی او د دې اضافه سره به د رکشو په کرایانو کې نور هم زیاتوالي راشي او دغه شان به د دې اثر نیخ په نیغه په عام وګړي پریوزي. اداري اخیره کې وایي چې حکومت لپاکار دی چې د اولس په حال رحم وکړي، ځکه چې د ګرانې او بیروزګاری د لاسا د دوی د کورونو انغری د وړاندې نساړه دي او د موجوده پریکړې با په عامو خلکو ډېرې بدې اخیزې پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو مقاله خپره کړې ده چې ناکامه ریاستونو د درجه بندي په اړه پخپور شوي تازه رپورټ تنقید کوي او دا دلیل ورکوي چې پاکستان یو ناکامه ریاست نه دی. بلخوا د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د القاعدې وژل شوي مشر اسامه بن لادن د 11 سپتمبر د پیښې د 10 کلیزې پر موقع په امریکا یو غټ برید کول غوښتل. د دواړو مقالو غټ ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د ناکامه ریاستونو د درجه بندي د رپورټ په اړه د لیکوال اقبال جعفر مقاله پرکړې ده چې وايي پاکستان یو ناکامه ریاست نه دی. د لیکوال په وینا د ناکامه ریاستونو د درجه بندي خبره به هغه وخت زړه راښکونکې وه کله چې په رپورټ کې د ناکامه ریاستونو لپاره د هغو هیوادونو پر لویو آبادیو د شاه حکومت کونې د نشټوالي، د مختلفو ډلو محرومیاني، غیر متوازنه پرمختګ، د بشري حقوقو خراب حالت او معاشي زوال د پیمانې په توګه اشول سوی وای. د لیکوال په خبره د ناکامه ریاستونو دغه درجه بندي خطا ایستونکې ده ځکه چې د رپورټ لیکوال د توجه د ترلاسه کولو لپاره یو مسالدار عنوان غوره کړی دی چې د نړۍ په لویه برخه کې غیر یقیني صورتحال او تلخی خوراکلی. لدی روسه ریکوال د پاکستان په لوري راځي او وایي چې پاکستان یو ناکامه ریاست نه دی، البته یو داسې ریاست دی چې په حکومت کونه یعنی گورننس کې ناکامه دی. بلخو امریکایي ورسپانی واشنگتن پوسټ بیا په ایبټاباد کې د اسامه بن لادن پر ضد د عملیات پر وخت په قبضه کې اخیستل شوو کمپیوټري موادو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنیاد خپل رپورټ جوړ کړی دی. ورسپانه د امریکایي چارواکو لخوا وایي چې له کمپیوټري معلوماتو څخه درې مهمې خبرې مخې ته راغلي او زیاتره معلومات د اسامه بن لادن او د ده لوړپوړي مرستیال عطیا عبدالرحمن ترمنځ د رابطو په اړه دی. چارواکي فکر کوي چې عطیا عبدالرحمن د اسامه بن لادن تر ځایناستي امین الزواهری زیات مهم شخصیت وو. کمپیوټري معلومات ښایي چې اسامه بن لادن د 11 سپتمبر د پیښې د 10 کلیزې په موقع پر امریکا د یو لوی برید جذبه درلوده او د او عطیا به تل پر دې خبرې کولې چې څوک دا برید ترسره کولای شي. په دې اړه به عطیا نمونه ورکول او اسامه بن لادن به هغه ردول. اسامه بن لادن په اقتصادي مرکزونو دومره غټ برید کول غوښت چې تاریخ بدل کړي، خو ایمان الزواهری بیا د دې په مقابله کې د وړوکو بریدونو په حق کې وو. د ورسپانې په وینا اسامه بن لادن د عملیاتو منصوبندي په اړه په خپل سر فیصله کولې او ایمان الزواهری هغه وخت هم بالکل یوازې کړل شوی وو او اوسم یوازې دی. دا ځکه چې ایمان الزواهری د القاعدې د مصر د ډلې او د اتیا پشان د نورو غړو ترمنځ اختلافات لوجي قربان دي باور نه کیږي. ورسپانه د اسامه بن لادن لزایزخه د ترلاسه سو کمپیوټري معلومات په اساس د ډرون بریدونو په اړه وایي چې د بریدونو په قبایلی علاقو کې القاعدې ته سخت تاوان رسولی دی. اسامه بن لادن به دې ته د انټیلیجنس یا استخباراتي جګړې نوم ورکولی او ویل به چې دا یوازینی وسته ده چې القاعده ته زیان رسوي. د ده نور ملګرو به ویل چې د ډرون لواجی دوی برتی جنگی تربیت تګ راتګ او په خپلو کې سره رابطې نسی کولای. اسامه بن لادن د القاعده مرکز بل ځای ته وړل غوښت خو په دې اړه هیڅ ګام وانه خستی. قورسپانه د کمپیوټري معلوماتو پر بنیاد وایي چې داسې هیڅ خبره مخې ته نه راغلي چې په ایبټاباد کې د اسامه بن لادن په اوسېدو کې د پاکستان د حکومت لاسو. قورسپانه وایي دا خبره هم واضح ده چې اسامه بن لادن ویریدي چې و به موندل سي او بیا به ووژل سي. په دې لړ کې د القاعده نور غړو ته ویلو چې خپل ګرځېدل را ګرځېدل دي محدود کړي. اسامه بن لادن په دې هم فکرمند و چې په مسلمانانو کې د القاعده حیثیت را پریوتی دی او مغربي ملکونه تر یو څه حده په دې کې کامیاب شوي دي چې د اسلام د اساسي قدرونو او اناناتو په اړه القاعده له څه ویلو لیرې وساتي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په واشنگتن پوسټ فلسپانه کې لیکل شوی دی په 2014 کال کې د افغانستان امریکایي ځواکونه که څه هم د وتلو تیاری کوي خو دا ورته یو چیلنج دی چې څنګه بیا هم ولسته معلومات ورسوي. د دې مقصد لپاره امریکا داسې د ریډیو پروګرامونه جوړ کړي دي چې پکې په ریډیو سټیشنونو کې خپل پیغام خپروي او بیا په ولس کې یې د ریډیو سیټونه هم ویشلي دي چې دا ډول خلک د دغه ریډیو پروګرامونه واوري. د دې مقالې غټ ټکی په دې رپورټ کې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال کیوین سی ایف لیکي د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د عابد لونګ په نامه یو مشهور کس دی چې اصل نوم یې نورجان منګل دی. د ریډیو د یو پروګرام کوربه دی او خلکو ته سندرې او پیغامونه اوروي خو خپلو اورېدونکو ته یې دا نه دي ویلي چې په سیمه کې د امریکایي پوځي مرکز نه دا پروګرام کوي چې پیغامونه ورته امریکایي پوځي چارواکو لیکلي وي. ورځپاڼه لیکي دا چې د 2014 کال پورې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه د تللو تیاری کوي. د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې دا د امریکا او افغان حکومت لپاره یو ازمایښت دی چې په افغان امنیتي ځواکونو کې د جګړې وړتیا پیدا کولو سره سره ولس ته سم معلومات هم ورکړل شي. دا د دوی لپاره یو ګران کار دی ځکه چې یاغیان هم د ولس سره د هغوی په سیمو کې یو ځای اوسیږي. خو لیکوال زیاتوي د دې لپاره امریکایي ځواکونو د امید یو څرک موندلې دی. کیوین سی ایف لیکي افغانستان چې پکې تعلیم ډېر کم دی او خلک نشي کولی ټي وي واخلي. د امریکایي پوځ د یوې سروې تر مخې د پکتیکا ولایت 92% خلک ځکه زیاتره ریډیو اوري. په دې لړ کې امریکایي چارواکو دا ستراتیژي خپله کړې ده چې داسې تقریبا 100 ریډیو سټیشن یې جوړې کړې دي. د دې ریډیو کمپین سره د طالبانو پر ضد د امریکایي پوځ د بریالي عملیاتو وروسته پوځ کولی شي خپله نظریه پر مخ بوزي. د لیکوال په خبره چې کله داسې سپېښې وي او یا په سیاسي چارواکو بریدونه کیږي په هغه وخت کې منګل ته د ویلو لپاره پیغامونه د امریکایي پوځ له طرفه لیکل کیږي او په داسې هوایي بریدونو کې چې د یاغیانو پر ضد یې د غاز واکونه کوي او په ترس کې ولسي خلک وژ شي نو په هغه نازکه موقع کې منګل ډېر په احتیاط دا بریدونه تصدیق کوي. ورځپاڼه لیکي د دې نه پرته امریکایي پوځ په شرقي افغانستان کې په ولس کې 15,000 ریډیو سیټونه تقسیم کړي دي چې دا امکان زیاتوي خلک به دغه پروګرامونه واوري. د منګل 50,000 اوریدونکي دي. خو بیا ورځپاڼه د شرنې د یو اوسیدونکي علي محمد نظري د خلیلی لیکي چې د افغان حکومت او د ایساف لاسته راوړنو په اړه پیغامونه اوري چې کله کله پکې ښه معلومات وي خو بیا ډېر خلک دا فکر کوي چې دا ریډیو امریکایان چلوي نو ځکه دا یو خپلواکه سټیشن نه ګڼي. په ورځپاڼه کې راغلي دا 2015 کال راهیسې امریکا په داسې پروګرامونو په ملیونونو ډالرې خرچ کړي. داسې یو ریډیو سټیشن په کال کې د چلیدلو لپاره $2,000 پکار وي. د ورځپاڼې په خبره دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان په پوله یاغیانو د کلونو لپاره خپل پیغام او خپله د جهاد نظریه خورولو لپاره د ریډیو استعمال کړي دي چې د بارنیو ځواکونو غندنه کوي. خو امریکا هڅې کړي دي چې دغه کوششونه ورله شنډ کړي او د وسلوالو طالبانو د رابطې نظام ګډوډ کړي. خو بیا هم یاغیان په دې کې بریالي شوي دي نو ځکه تیر کال په افغانستان کې د نیټو پخوانی مشر جنرل ډیوډ پیټریس په دې لړ کې سخت هدایت کړی و. واشنگتن پوسټ لیکي منګل تر اوسه د خپل کار نه خوشاله و خو اوس یې اندېښنې پیدا شوې دي. ځینې خلک داغه د سندرو د خبرولو کار د اسلام سره سم نه ګڼي او د خزینه اوریدونکو سره د خبرو کولو لپاره ورته د مرګ دړکې هم ورکړي دي نو ځکه دی وای اوس خپل ځای نه ډیر کم وزي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اردو غزل د نوې او جدید سوچ سره معرفي کوونکی شاعر د احمد فراز دریم تلین نن مانځلی شي. احمد فراز د خپل قلم د لارې د خپل وخت ظالمانو خلاف خ په جار اواز پورته کړو او هم دغه وجه ده چې نن هم د هغه نامه ډېر په عزت او احترام اخیستلی شي. د نوموړي د فن او د شخصیت په اړه د اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل د خصوصي رپورټ دی چې هم د احمد فراز په غږ پیلېږي.
سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی.
احمد فراز دا اردو ادب یو داسې نوم چې د خپل ځانګړي اسلوب، ژبې، روانې او زړه راښکون کې شاعرۍ پر اساس یې تر درې نسلونو په اردو ادب بادشاہی کړې ده او د نن نه درې کال وړاندې هم په نننۍ نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې. په 14 جنوري کال 1901 کې د نوخار سره نږدې یو کلی کې زیږیدلې سید احمد شاه د احمد فراز په نوم د نړۍ په وړاندې راغی او د خپل روخان فکرې او زړورتیا له وجې خپل هم اثر ادبي حلقو او راتلونکو ټولنو کې هم خپل یو نه ختمیدونکي مقام پیدا کړو. د نوخار نه کړه کول وروستو د احمد فراز کورنۍ پېښور ته لاړه او دغه شان نوموړي په پېښور کې خپله تعلیمي لړۍ پیل کړه. د ایډوارډ کالج پېښور نه د 14 پاس کول وروستو احمد فراز د پېښور پوهنتون نه په اردو او فارسي ادب کې 14 وکړو. احمد فراز د خپل عملی ژوند سفر د ریډیو پاکستان نه د یو لیکوال په حیث پیل کړو او وروستو په پېښور پوهنتون کې لیکچرار هم پاتې شوی دی. احمد فراز ته د هغه د فن په اعتراف کې بازی کامی ایوارډونه هم ورکړی شوی وو. خود خپل حساس طبیعت په وجه هغه په کال 2008 کې د حکومت لخوا ورکړی شوی ایوارډ هلال امتیاز په دې وجه بیرته واپس کو چې د ملک حالات ډیر خراب دي او حکومتي پالیسو کې د اولس په مرې زور کولی شي. د احمد فراز د فن او شخصیت په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلامیه کالج یونیورسيټي د پښتو سانګې مشر اباسین یوسفزی وې
ادب کې احمد فراز ټولنه مضبوط حواله چې د پدې وجبانې دا چې هغه یو جدت راوړی دی، هغه یو شدت راوړی دی، هغه د انداز بیان یو جادو راوړی دی، هغه مقبول سیزونه راوړي دي، هغه سیزونه چې کوم هغه ویلي دي نو مقبول شوي دي. دغه رنګ چې احمد فراز صاحب کوم فکر راوړی دی، کوم خیال راوړی دی، کوم فن راوړی دی، نو هغه بیا ټرینډ جوړ شوی دی، هغه فیشن جوړ شوی دی. د دې وجنه احمد فراز د مقبولیت د ټولنه لوی دلیل دا دی چې هغه خبره کړې ده کوم چې د وخت ضرورت وو، کوم چې د ژوند ضرورت وو، کوم چې صداقت وو او کوم چې د شاعرۍ منصب وو.
میرے غریم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گز لشکری اس کے فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر
د غشان د پښتو ژبې یو بل وتلی شاعر او د ځوان کول ترجمان ریاست تسنیم وې چې د احمد فراز شاعري زکه د هرچا پزړه لګي چې دې کې ډېر پساده او اسانه جبا هر ظلم او جبر ته ګوتنی وي شوې ده. ریاست تسنیم زیاتوي
دا زما خلې چې د اردو لومبنه اهم شاعر دی چې هم د خواص شاعر دی او هم د عوام شاعر دی او په پښتو کې زموږ د دې مثال د خوشحال خټک په شکل کې موجود دی. خوشحال خټک چې د کم فکر، د کم مزاحمت او د کم قامی تصور او د عوامو د مسلو چې کم دغه پیش کړو تصویر په هغه باندې احمد فراز 100% عملي کړی دی او د هغې شاعري ځکه د عوامو لپاره قابل قبول ده او د خپل دور په شاعرانو کې ټول نه زیات قبولي هم هغه ته حاصل دی.
د احمد فراز د خابه ګل پریشا ہے، جانا جانا او تنها تنها په شمول د اردو ژبې دیارلس شعری مجموعه چاپ شوې دي. د ذکر وړ ده چې احمد فراز د صوبه خیبر پښتونخوا د موجوده گورنر بیرستر مسعود کوثر رورو. احمد فراز د ګردو پرنس اختو او په کال 2008 کې په 15 اگست د اسلام آباد په روختون کې ساور کړی و. هر سو کنن احمد فراز په طبي توګه زمونږ تر څنګ نشته، ولې په روحاني توګه د خپلو شعرونو د لار زمونږ سره دی او مونږ د هغه اواز اورېدې شو او د هغه وجود محسوسولی شو.
میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تباہ کے جہاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګه اوس وخت شوې ده د هفته وار پروګرام روخانه مستقبل. دا پروګرام ساتو لپاره زمونږ همکار منور شاه جوړوي. دا پروګرام د دینه مخ کې هم یو ځل خپور شوې ده. راځي چې په ګډه یې واورو.
په نن سبا وخت کې دا خبره ډیره عامه ده چې زیاتره تعلیمي یافته ځوانان وای نوکریان نشته، نو ځکه دوی بیروزګار دي. په یو کورنۍ کې ماشومان، بوډاګان او ناروغ کسان هم وي، نو د کورنۍ په نورو غړو دا ذمہواری وي چې د هغوی پالنه وکړي. خو د افسوس خبره دا وي چې زیاتره کسان خه په تن روغ او ځوان جان وي او په کور ناست وي، نه کار کوي، نه روزګار، بیا چې ژوند کې سهولتونه او ارمانونه نه پوره کیږي نو خپه او دلګیر وي او هر وخت په منفي سوچونو کې بوخت وي. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې د دغه شان ځوان کول د رابیدارولو هڅه کوو. په دې لړ کې مو داسې غیرتمندو او توریالو ځوانانو سره خبرې کړې چې نه یوازې غریبۍ او نیستۍ سره جنګېدلی دي، بلکې د بدني مازورۍ یا نیمګړتیا سره هم د تل لپاره په جنگ اخته دي او شکست نه مني. جاوید خان په دواړه خپو مازوره دی، د بې وسۍ نه یې تعلیم نه دی کړی، خو بیا هم د هغه روغ صحتمند او تعلیم یافته ځوانانو لپاره مثال دی چې وایي کار روزګار نشته. جاوید خان وایي کارونه ډیر دي خو که څوک محنت کوي. جاوید خان د سبزی یو وړوکی کاروبار کوي، خو وایي ډیره ښه گزاره یې پکې کیږي. نوموړي نه مو وپوښتل چې که یو کس تعلیم کړی وي هغه لپاره روزګار ګټور دی او کنه.
ولنه دي پکار هغه دل کشمین زیاتې پر کاروبار کې او زمونږ نه لکه مونږ خوان پړم یو بل مزور ایم یو هغه خو هر ځای تم رسیدې شي خبره باندې دا ته خاص دی مونږ د تعلیم یافته خلک یې په خبره پویږه مونږ جټ خلک را په خبره نه پویږو. د قسمت خبره ده او الله پاک وایي ته مشقت کوه دا پکې برکت ته مورې چې لاس او خپې وی لمبو وی خدای پاک د چخوري بس ده بو زیورې سواله پلاس ور کوي لشل په مزدوري او بس خا یا عزت کې ټین تیریږي. او دا خوشي خبره چې سړی وایي مزدوري نشته یا ما تعلیم کړی نو کاري پسې منډه و ما ولي نشته. خو خبره دا ده چې قسمت هم غواړي همت به لازمي کې همت به د پیسو نه مخکې به همت کې پیسې به هم لګې او همت به ډېر زیات کړي نو ته به کامیابي.
جاوید خان د خپل مثبت سوچ له کبله په خپل حال شکردار دی، خو د یارانو دوستانو په څنګ کې کله کله نیمګړتیا احساسوي.
نه په دې ټیم باندې لک لک شکر دی داسې سودغه نشته دی خدای ډېر شکر ګزاره یو. خو بس مزوره خدای چې یو سړی چېرته الټۍ پلټۍ کې روان وي نو نور چرته تیز یا په کنډه کپره باندې ورشي ټوپ وي مونږ ټوپ نه شو والی خټه کې داسې نه شو ورتلی په اوبو نه شو بورې وتی داسې غر ته نه شو وتی. بعضې ملګري داسې سیل سفر باندې لاړ شي نو هغه بره غر ته وخېږي مونږ ورته لاندې ناست یو. یا هغه ملګري که هغه لار د هغو د لسو منټې نه زمونږ د وجې هغه نیمه ګنټه مونږ سه تېره کړي همدغه خبره مونږ ته محسوسېږي نور خو داسې خاص خدای شکر دی.
نوموړی په خپل ساده او لنډه وینا کې د ټول قام او په خاص توګه د نوي کول لپاره ډېر لوی پیغام لري.
دې والله زما دا پیغام دی چې نوکری نه وي پاسې دی خوم ته زه وایم چې لاس مټ مزدوري وکړې هسې لاس نه هېڅ هم نه جوړېږي. زمونږ ملک غریب ملک دی دی کې به هر وخت نه تېرېږي او دې کې غربت ډېر زیات دی چې کار نه کوي بېګا له یو رکوټې کوره مزر روپۍ خرچه لګي د ورځې ته اورې نه نو په دې کې به سړی پاتې راځي.
دا وو جاوید خان چې غریب دی، تعلیم یې نشته او په دواړو خپو هم معذوره دی، خو په خپل مهنت او مزدورۍ نه یوازې خپل ځان بلکې ټولې کورنۍ لپاره د عزت سره حلال رزق ګټي. د محمد جنسی اقرارزاده وایي د سلورو کالو چې پولیو یا ګوزن ناروغۍ پرې حمله وکړه او دواړه خپل کار پرې خوده چې د ډیر علاج باوجود هم د ګرځېدو قابل نشو، خو وایي تعلیم یې ډیر ارمان وو.
زمانه تقریبا اسکول چو تو 40 منټ فاصله کې را نه پروت دی کنه چې روغ سړی زم نه اسکول ته 40 منټ کې رسیدلې شي او هغه وخت کې ماته تقریبا خو دا و چې زه به په لاسونو په خپل باندې په سلور بولو به روانو. به زمونږ د کلی کې د سړیو یو مالدار سړی هغه رااله له بار ملک نه هغه مینا سازول او په خور ته لاړ. مونږ پس ما نه مو خو دې جنسي کنه نو هغه لاړ او ته مال د بیسکی او ته وې سوکو ته ټانکورې وې سوکو تمساوي دای مال د وراول دې او پاغه باندې ما چل چلن روان کو. نو ماته په تازه ورځو کې ډیر تکلیف و ځکه زبا ګرځیدم زبا سات په سات را لویدلم په زبا په ډنګورو باندې دوره دي سلو ټیم هم تلېما لکه ریسس کیم راغلی سار کیم تلېما ریسس کیم راغلی بیم تلېم او به د شټای په ټیم کیم راغلی.
ډیر داسې خلک شته چې خروغ جوړ وي، بشمیره وسایل لري، خو بیا هم تعلیم تر لاسه کولو کې ناکام شي. اقرار زادانه تعلیم په کوم پړاو کې پاتې شه؟ په دې پښتنه هغه صدا سی ویل
هغه نه بعد به ما نه خم تلاړ ما نه ته چې زور رسیدم زما مجبورینه او د مشکلات مخې لرال کنه چې زما خپل تعلیم اخو رسول ته ډیر مشکلات یو همین وجدا و چې زما فلار وپات کنه بل زما مشرور هغه مزدور کول نه او پاغه وکور ساتره کېده بل موږ مخکنه هغه تعلیم چې کم وسوز من هغه موږ رسول نه شو دا غي په وجود هم خپل مهنت جاری ساتلو خو چې دا غزي پورو رسیدلو نو هغه وز موږ نه کېده کنه
د افسوس خبره دا ده چې مازوره کسان په خپل کورنۍ بوج جوړېدل نه غواړي خو ځینې داسې خلک شته چې په تن روغ وي تعلیم یې کړی وي خو چې ښه نوکري ورته نه میلاویږي نو د نور کاروزګار لپاره هډو لاس خپې نه وهي اقرار زاده وایي په چا بوج جوړېدل نه بلکې د غیرت او عزت ژوند تېرول غواړي
الحمدلله اوس خو ډېر ښه وخت راغلی دی ښایسته وخت تېرېږي او بیا ما داسې وخت په ما باندې راغلی چې په مشوره باندې بوج مې ځان نه جوړو که نه چې ما په مشوره باندې یو بوج راسم یا کور باندې یو داسې یو بوج راسم چې سبا خوی زما نه بیا د هغه کوي که نه د هغې نه بیا زه یو ملګري او ترځي مې هغه سره تات شولم کراچۍ کوم کاڼو کاروبار شروع کړو او پیسې د هغه وي زه به ورسره خالي تلم ما بیا منشیتوب کوو ما نه بیا 4000 روپۍ راکولم منتلې زما په هغې باندې هغه وخت تېرېده بیا داسې وخت راغلی سړي سره دوکه وشولله ابیا سی دا غنواله شو بیا د تزما یو بل دوسو دا غد وای نه کارو مې دی کوز ما ته ویل چې راځه خوشا ګرځي او ته بدل صدر کو ما ته چې دینه بل خبره کوم دي چې ته ما ته زبانه درځم نو هغه کې ما ته شلو پښتات تن خاص ورو شولل ما په شلو پای کار کو هغه سره زه اوسم لګیم ما لغه شپې تور په ورځ راکې اوس مې ځان له کور مخې ته وړه شال دکان یې سي دي هغه باندې زما گزاره کیږي هغه ډیر شتنه خو صرف د جن کم چې سہولت دي کنه هغه معمولی هغه لا په من برابرې په هغه په وجه باندې
اقرار زاده زیاتوي د دوايانو په دکان کې د کار تر څنګه د خپل کور خوا کې یو وړو کې دکان هم لري چې له برکته یې د جن په چارو کې چاته محتاجی نه لري د 400 شبقدر سیمې سره تعلق لرونکي منصور اقبال هم د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ له امله په خپل خپو نشي ګرځېدلې وای مور پلار او د کورنۍ نورو خلکو ورسره ډیر خسلو کړي او هر ډول سہولت ورته برابر کړي نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلې مازوره تن هم ډیر هغه څه کولای شي چې زیاتره روغ کسان نشي کولای منصور اقبال د خپل تعلیم په اړه وای دا چې منصور اقبال تعلیم تر کومه حد کړي او سر روزګار کوي په دې پښتنه نوموړي اول
ما هو ګمځي بیا کړی دا او د علام اقبال په یونیورسيټي په پاکستان کې کوم تعلیمي سلسله ده هغه نما د استادې ټریننګ انیشیټیو کړل تعلیم سره سره بیا ما باندې د پلار خاص کر دونه ادوار او دونه ټرست را باندې چې زما د خپل کوم کاروبار هغه ما ته حواله کړ بیا چې ما نورونو هغه وزګارو نو هغه ما باندې دونه ادوار په ډیر کاروبار ما ته حواله کړ او ما هغه به بار بار ویلې یارا منصور به دا ان شاء الله سنبالي او بس ما شکر الحمدلله اوسه پورې صدفي زه نه کړی دی یارا هغه ته څه نقصان ورسېدلی همیشه ما د خپل خاندان یا د خپل کورنۍ په دې سوچ کړی دی نقصان نه نه کړی او زما کاروبار چې کوم دی هغه د میډیسن یعنی د دواې سره وابسته دی زه دواې کار کوم د شفقدر بازار ما یو دکان دی او آی کی خپل ډیډینګ روزمره خپل کاکونو سره کوم الله پاک رانه زخه د عزت او د صحیح حلاله مزدوري راکړي
منصور اقبال وای د نوکرۍ لپاره هم کوششونه کول نو موړي نه مو پوښتل چې په کاروبار کې ورته ګټه نکېږي کسانګه هغه وای په دې طریقې نوې کولته یو پیغام ورکول غوښتل
الحمدلله زما چې کوم کاروبار ځان چې لږ د هر یو نوکرۍ نه خوښ دي خو مثلا په ګټاره زه ما ویلي کوزه چې نوکر شم دا دبر بل نه فار یو مثال جوړ شم ترن زما کوم دا ګټ په رقم دا نوې زلمی کول دي کنه دې د بار بده مثال څه جوړ شم چې مثلا نن زبا سم زلمی سړی وي او نه کار کوي نو روزګار کوي نو ما یو ته دا پته لګی چیرې ته وګوره دې ما ګوره کې څه نه یو بل نه کوي سټرګل کوي یعنی کوشش کوي او مونږ رو جوړي وو بیا هم نو امید دي دې ته زما دا پیغام دې چیرې لکه بل باندې ډیپند نه دی پکار بل باندې ځان نو ور ور وځي خپل ځان جوړ کې
منصور اقبال وای کسه هم خپل کورنۍ پرې په هر اشاره کې پوره پوره اعتماد کړي خو هغه هم د خپل روغ ورونو په شان خپل کاروبار ته ډیره وده ورکړي او نه یوازې په خپل خپل روزګار دی بلکې نور یو شمیر خلکو ته هم روزګار ورکړي دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
طارق قرقزی مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحت شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو